کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په پام کې ده چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ پر راتلونکي رڼا واچوي. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې د حکومت مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینۍ دورې په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2012 کال په نسبت زیاتې وې. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو لامل په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220 زرو ته راکم شوی دی. د 215 متل قول اردو د کندهار په دری ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغه قول اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 ټپیان شوي او دغه راز د من و پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوې دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ژړیا ورغنده په ګډون له یو شمېر ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د جنګ جګړو ډیر راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکچي پلاوي مشران او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني خبرو ته زند او خند جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
از موږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي. طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ورپه غاړه دی.
طالبان ویل په خبرو کې زن راتلل عادي خبره ده. د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته او د دوی د مرکچي پلاوی د غړي شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ بل پلاوی هم روسیې ته انتللی دی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو دا دور د تېرې جنوري میاشتې په 15 په قطر کې پیل شوی، خو په وروستیو شاوخوا دو اونیو کې هغه په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
درې نړیواله شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند د کرکټ 3-5 اواره او یو ورځنۍ مسابقه وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 10 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلي چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي، او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي وي، له قوله ویل شوی چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن چې ویلي دي دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپل متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړی او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوځ اړوند میاو دی تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شویو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات ومومي. د اعلان له مخې داسې بریښي چې منټ سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلي د میانمار د اساسي قانون اداري او قضایه قوې واک د پوځ مشر آنګ هیلن ته سپارل شوی دی. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوځ د حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغې د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم چارواکي ونیول. امریکا، استرالیا او یو شمیر نورو د نورو هیوادونو چارواکو ویلي چې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوګنېدلی دي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر راتلونکي رڼا اچوي. په میانمار کې پاوز کودتا کړی او د دې هیواد رهبره آنګ سان سوچی باندې کړی ده. پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو. د پکتیا د لرې پرتو ولسوالیو زده کوونکي اوس د استوګنې لپاره لیلیا لري.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 200 نه زیات د دې کې محصلین به لیلیا کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي.
په یو جالب راپور کې به واورئ چې یو فلسطینی انځورګر داسې یو کافې جوړ کړی چې دیوالونه یې د ونې د څانګو په شان ښکاري. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیس بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د ټاپ موضوع اورېدو ته. تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپلو متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یوه برخه وي وینا وکړي. لبلې خو د ناتو څلورو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د مید میاشتې تر اخره په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وځي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې ویلي که بهرني عسکر وي که نه وي، افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوسمهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبري پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
دا په داسې حال کې د چروی ترس خبري اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې له مې میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناتو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم بنه خبرې د پشارت رویټرز ته ویلي او سپدې برخه کې شویش منې نه دی عملي شوی. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوي پریکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحا کې د فبروري په 9مه د شوي هوکړې پر بنسټ باید بحرینی عسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي. خو یو شمیر رسنیو بیا د ناتو د ویان دی اوانا لونګسکو له قوله لیکلي تر اوسه د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغې زیاته کړې د افغانستان پر موضوع باید د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 19 نیټه کې بحث وشي. د ناتو ویان دا وایي ناتو د افغانستان له سولې بشپړه توګه ملاتړ کوي څو په دې اړه ډاډه شي چې دا هېواد د نورو ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. هغه له طالبانو هم وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون سربیره تاوتریخوالی راکم او په معنا لرونکو خبرو اترو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړې عملي کېدل د شخړې د پای یوازینی لار ده. رویټرز داسې مال ته ناکوله قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایډن په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم بحث او خبرې ولري. بایډن به هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې د ټرمپ پر مهال د خپلو متحدینو سره خراب یا هم سینګلې اړیکې بیرته ورغوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. لکابل پر راپور کې مو واوریدل چې تمدا د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې د افغانستان جګړه هم یو برخه ده وینا وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د ناتو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می د میاشتې تر پایه لکه څنګه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو په موافقه کې یاده شوې ده له افغانستانه ونه وځي. په همدې حال کې که هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي خو طالبان وایي د سولې مذاکرې له هم په ټاپه نه دي درېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه یې روانه ساتلې او د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره قانوني صلاحیت او اعتبار نه لري. په دې اړه د صالح محمد صالح پر راپور کې تفصیل واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پایلسوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربان نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت خولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسېره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، تبې ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ورپغاله دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل کوشنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډله په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي، په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسی چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ډیره بخښنه غواړم، په څو شیبو کې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخي مسول محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عواید د مرکز او ولایتونو په کچه د 95 تړونونو له درکه ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه وزارت په 1999 مالي کال کې په 14 ولایتونو کې د کوچني او ستر مقیاس 201 ساحې ثبت کړي چې د ساختماني موادو، د تزیناتي ډبرو، پولی میتال او مسو درلودونکي دي. نوموړي وویل دوی د کوچني مقیاس 10 تړونونه ته مراحل او لاسلیک کړي چې دغه تړونونه د ساختماني ډبرو، شګې او جغل، مرمرو او د کانونو په برخو کې دي چې کلنی عواید 260 میلیونه افغانیو ته رسیږي او زرو کسانو ته به په مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د چرګانو د روزنې 900 غیر فعال فارمونه بیرته په فعالیت پیل کړای. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې په یادو 900 فارمونو کې لوی او واړو فارمونه شامل دي چې واړو فارمونه د کرنې وزارت د مالدارۍ لوی ریاست په تخنیکی مشورې او مرستې د خصوصي سکتور لاري، او لوی فارمونه د کرنې وزارت په همغږۍ د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې د زنجیري ارزښت پروژې لخوا د 80% لګښت په ورکولو سره بیا فعال شوې دي. د نوموړي په خبره یاد فارمونه د بودیجوي ستونزو له امله تړل شوي وو. کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونو جوړول لوی لاسراوړنه ده چې د کارموندنې اقتصادي پیاوړتیا ځان بسیاینې او د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کېږي. د یاد وزارت چارواکي وایي دوی د چرګانو روزنې د فارمونو او د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید د ډیرولو ترڅنګ د فارمي چرګانو روغتیي برخې ته هم پام لرنه کړی ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.4 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلی دي. د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي آنګ سان سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللی. مرمن سوچی او یو شمیر جګپړي چارواکي د پاوڅ د کودتا په نتیجه کې چې لامل د حکومت او پاوڅ ترمنځ د پارلماني ټاکنو پر سر لنجه خودل شوی، لوکلری او بند ته اچول شوی دي. په دې اړه نور تفصیل سفیولا ستانک زایرا کوي.
د میانمار پاوز د غیوات ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیستی. دې اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پارولی. دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوتیرش نن په یوه اعلامیه کې ویلي، په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشرې آنګ سان سوچی، د ولسمشر وین منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتیرش زیاته کړې چې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار دی. د ګوتیرش په حواله د ملګرو ملتو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ یا حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی او پوځي مشرتابه باید د خلکو دې ارادې ته درناوی وکړي او د ډیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هېواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی دی. هیلینګ د پوځ لوی درستیز دی چې ټولې قضایي او حکومتولي چارې به مخ ته وړي. سربیره پر دې هم پاوز اعلان کړی دی چې پخوانی مرستیال ولسمشر مین شوي د سرپرست ولسمشر په توګه باندې کار مخ ته وړي. که څه هم چې په میانمار کې ولسمشرۍ وي، خو تر ډېره پورې واک دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمني خبري اژانس د آنګ سان سوچی اړوند دیموکراسي ملي لیګ په حواله ویلي چې پاوز د کووید 19 له امله وضعیت په پام کې نه دی نیولی او هیواد بیرته پوځي دیکتاتورۍ ته ورګرځي. دغه ګوند د آنګ سان سوچی په حواله باندې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د پاوز د دغه اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې په میانمار کې پر کودتا او د ملي حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلی دي. دا کودتا وروسته تر هغه وشو چې په وروستیو ورځو کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د انتخاباتو په سر ناندرۍ زیاتې شوې. ناندرۍ د نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه وي، هغو ټاکنو کې چې د سوچي ګوند په پراخ ډول یعنی 80% پورې بریالی شو، خو پوځ وایي ټاکنو کې درغلي شوې ده. ټاکل شوی وه چې له دغو ټاکنو وروسته نن یعنی د فبروري په لومړۍ پارلمان لومړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوې مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزې ګټونکې هم ده. د نړۍ په کچه یو پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت بیا هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې د 2018 کال کې سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کتان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا او په دې اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرکان زدران لیسې لیلیا په څلورو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې او چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. په دې اړه نور حال د آزادی رادیو خبریال راکوي.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي، په څلورو پړونو کې د یوې مجهزه لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 240 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډېره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 200 زیات په دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري طبیعي ده، دا پروسه یې لږ ځنډنې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنې باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پرتو ولسوالۍ څخه راځي. د سنوي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور د غلطه جینه ونیسي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو، د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او ولسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دوه کاله مخکې سره درې مکاتې پټي پرې شوې دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا مخ خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پهن رئیس کوچای زای وای د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو وخوانځیو د جوړیدو چارې روانې دي او وای هلمند چې پر اتلونکو کال کې به د 103 خوانځیو د جوړیدو چارې هم پیل شي.
کې سلو درې خوانځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوانځي بودی چې موږ ته دلته پکتیا مرکز ګرځې تر رسیدلې ده شپېته پروپوزل د خوانځي انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف د هټل د کرا د برنامه لټیم څخه
په پکتیا کې د غزي ببرک خان زدران په لیلی سکه د لیلی د غسلور پړي زوادانې په داسې محل جوړیږي چې لا هم د ولایت په لری پروتولس والیو کې د ناامنۍ او یا هم د خوانځي د نشټوالي له عمله زیاته برخه ځکونکې لزده کړو به برخې دي.
د ببرک خان زدران د لیسې د زدکونکو د لیلی په اړه راپور مو اوریدو. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
رحیم مدنیت ورسپانې لیکلي د امریکا ولسمشر جو بایدن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړی او خطرناک هوکړه کړې چې کولی شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکیل کړي. د لیکوال په وینا دغه مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلي چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هم د ټرمپ د ادارې یوه لویه تیروتنه وه چې د بایډن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورسپانې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. ویسا ورسپانې لیکلي د کابل ښار بدامنی مقناطیسي ماینونه او هدفي وشنې د دې لامل شول چې په پلاسمینه کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورسپانې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیضاع مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به ده ته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیوا دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپایي ټولنې یو شمېر نورو غړیو هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤول وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورسپانې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورسپانې د طالبانو وروستي دریز ته اشاره کړې. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړه چې د جمهوریت ملاتړ کوي او وروستۍ لاسته راوړنې چې همدا جمهوریت ستره بیلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قربانین نه شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو فلسطینی نقاش یو خاصه کافه جوړه کړې. د دې کافه دیوالونه د سحکاري لکه د ونې شاخونه چې پرې را پراته وي. دا نقاش غواړي خلک د ده په کافه کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافه جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافه کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافې داسې اوډل سوي چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافې ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډېر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې را په یاد شي. خلک وایي چې نبلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غوندی کافی په 2020 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله